میلمه څخه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پایل خبرونه کوو. ولسمشر اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږ چارواکو دندې د مالی فساد په تور تعلق کړي دي. د کورنیو چارو وزیر له نوي لوی درستی سره روزګان ته ولاړ او دغه ولایت لپاره نوي امنیي قمندان معرفي کړي. او پاکستان پر درې بلوڅ بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، ولسمشر اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور ځنډولي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په دې اړه د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې څو د دې کسانو د کارونو او پر دوی د مالی فساد د تورونو په اړه څېړنې وکړي او له هېواده یې ممنوعل خروج اعلان کړي. د مرکز د خارج جوړونې رئیس احمد شاه احمد، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پلان رئیس ګل رحیم زیار مل، د اپارتمانونو د انسجام مالی مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام رئیس محمد امین خانی د هغه شپږو کسانو پولیس کې دي چې دندې د ولسمشر په حکم تعلق شوې دي. بلخوا افغان ولسمشر ملکی دارو ته د وسلوالو کسانو د ننوتل د نه منلو وړ بللي او امر کړی چې د ایسای ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتلو قضیه دې په جدي ډول وڅېړل شي. ولسمشر اشرف غني دا خبره پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د ایسای په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې د ستونزو د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ایسای د ادارې د سرپرست مرستیالانو پوسټونه تعلق شوي او ولسمشر په ایسای کې د فساد د څېړلو او تفتیش لپاره یو پلاوی ټاکلی. ولسمشر غنی د ایساب په اداره کې د چهارشنبې د ورځې پیښې ته په اشاره ویل چې وزیران دې په رقابتي پوستونو کې لاس وهلو او تصرف ډډه وکړي او د سوداګرۍ وزارت دې څو تنه د لیاقت پر اساس د ایساب د مشرتابه لپاره وړاندیز کړي او ولسمشر ته دې کاندیدان معرفي کړي. همداراز د عدلي وزارت غوښتل شوی چې د ایساب د ادارې د حقوقي حیثیت د ټاکلو لپاره یو اساسي طرحه جوړ کړي. ولسمشر دا هم ویل چې هغه کسان دې تر قانوني تعقیب لاندې راوستل شي چې د ایساب ادارې ته په زور ننوتي. د کورنۍ چارو وزیر له نوي لوی درستی سره روزګان ولایت ته تللی او هلته یې دغه ولایت لپاره نوی د امنیي قمندان معرفي کړ. جنرال توریالی ابدانیا د روزګان نوی امنیي قمندان ټاکل شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی او لوی درستی قدم شاه د روزګان د نوي امنیي قمندان د معرفي کولو ترڅنګ د دې ولایت امنیتي وضعیت له نږدې ولید.
وزیر امور داخله ولوی درستی اردوی ملی افغانستان سفر که داشتن به ولایت اروزگان با مردم دیدار کردن و قماندان امنیه جدید هم با خود برده بودن و با مردم ولایت اروزگان معرفی ساختن.
دا هود د میاشتې په پای کې د پخواني قماندان متی الله خان له وژل کېدو وروسته اروزگان امنیه قماندان نه درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم له برسیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړي. صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرنس موسی یا او آی سی د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللی او د دې غونډې ترڅنګ یې له خپل کویتي ساری شیخ سبا خالد الحمد سبا سرام لیدلی. د کویت د رسمي خبري اژانس د ریپورت په حواله د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړي. په ریپورت کې راغلي چې د دوه وزیرانو په غونډه کې یو شمېر نور چارواکي هم حاضر وو، خو اژانس په دې اړه څه نه دي ویلي چې په دې خبرو کې دقیقا پر کومو دوه اړخیزو مسایلو خبرې شوي. بلخوا هند، چین او روسی د افغانستان پر حالات او د سیمایزو همکاریو پر لرلید خبرې وکړي. د هندي رسنیو د ریپورت پر اساس په دې مسلو پرون په نوې ډلې کې د درې هیوادونو د ملي امنیت مرستیالو سلاکارانو خبرې کړي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د ریپورت له مخې د هند ملي امنیت شورا دارالانشا په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمایزو همکاریو په اړه نظرونه تبادله کړي دي. دوی موافقه کړې چې له یو بل سره به په درې اړخیز چوکاټ کې په دیني تماسون ته دوام ورکوي چې سیمې ته سوله او ثبات راشي. دا پر دې موضوع د درې هیوادونو دوهمه غونډه ده. تر دې مخکې د چین په پلازمینه پیکینګ کې لومړۍ غونډه د 2014 میلادي کال په جنوري کې شوې وه. پاکستان پر درې بلوز بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړی. دا کسان نو په هغه وخت کې هڅه کوله چې د دې الوتکې په تختولو اسلام آباد اړ کړي څو په بلوچستان کې له اتومي ازموینو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دې اعدامونو سخت انتقاد کړی، ویلي دي په پاکستان کې له اعدامونو څخه د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره کار اخیستل کېږي او د بشري حقونو د سرغړاویو موارد پټوي. دا سازمان وایي وروسته له هغه چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي په برید کې په لسګونو زده کوونکي ووژل او پاکستان پر اعدامونو لګیدلې بندیز لری کړ، په دې هیواد کې تر اوسه 130 کسان اعدام شوي دي. د بشر الاسد رژیم خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلب ولایت وروستی ښار نیولی. د جیش الفتح په نوم د ائتلاف ویلي چې پرون یې د دې ښار څو دفاعي سنګری لاندې کړي دي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده، د دې ائتلاف مهمه متحده ډله بلل کېږي. عراقي چارواکي وایي د هغه 400 تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ لرلې. تیر کال د تکرت ښار ته نږدې وشلې. د بغداد د مړو د اصلي ساتنځای سرطبيب ډاکټر زید العباس پر نوویل د مړو ټوټې له 400 ډلیزو قبرونو اخیستل شوي. د عراق د روغتیا وزیره عادله حمود وایي د هغه کسانو چې وپېژندل شي نومونه به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د چینایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په 90 زیرمه له منځه وړل شوې. د دې ادارې عمومي رئیس احمد ازموچو دا خبره پرون وکړه. وی ویل له دې داسې ښکاري چې موږ نړۍ له کیمیاوي وسلو پاکوو. د کیمیاوي وسلو د بندیز ټولنه وایي له کله چې د قوي کیمیاوي وسلو پر جوړولو بندیز لګول شوی، شاوخوا 3,000 ټنه څرګنده شوې کیمیاوي وسله چې ډېری د امریکا او روسیې په سلاکوټونو کې وه په خوندي ډول له منځه وړل شوې. په دې وسلو کې 1,500 تنه هغه کیمیاوي وسلې هم شامل دي چې د سوریې څخه ایستل شوي. ولسمشر پیټرو پوروشنکو یوه لایحه اصلي کړه چې د اوکراین حکومت ته چې پیسو ته سخته اړتیا لري اجازه ورکوي څو بهرنیو پور ورکوونکو ته د پیسو ورکړه ودروي. د اوکراین د ولسمشرۍ مطبوعاتي دفتر پرون وویل دا قانون به له خپرېدو وروسته نافذ شي او د 2016 کال تر جولای به دوام وکړي. د اوکراین کابینې ویلي دا لایحه چې تېره اونۍ پارلمان تصویب کړه له بې پروا پور ورکوونکو څخه د دولتي شتمنیو د ساتنې لپاره ضروري ده. روسیې ویلي چې که اوکراین د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغی د خپلو ملي ګټو دفاع به وکړي. پاینال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني ولسمشر والری جیسکار دستا سره په مسکو کې لیدلې. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف هم په دې غونډه کې ګډون درلود. د دوی تر کتنې مخکې د کرملن ویان دمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي وو چې پوتین به د فرانسې له پخواني ولسمشر والری جیسکار دستا سره د عادي اړیکو د جاري ساتلو لپاره یو لړ خصوصي غونډې وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم پیدا کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د اروزګان لپاره پرون نوی د امنی قومندان د کورنیو چارو د وزیر لخوا معرفي شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ناامنۍ دوام لري. د اروزګان په امنیتي حالاتو رپورټ وړاندې کوو. همدارنګه د دې ولایت په امنیتي وضعیت د ولسي جرګې له یو استازي عبیدالله بارکزي سره مرکه هم لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د فوایدامي وزارت مرستیال وایي د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل شي. له افغانستان څخه د ځوانانو تیښته او غم په غیر قانوني او قاچاقي لارو، دا موضوع په یو مفصل او تفصیلي رپورټ کې درسره شریکوو. او که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم واورئ. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوند دوی په اورزګان ولایت کې یو شمیر سیمې له لاسه ورکړي دي او دغه مهال په څو ولسوالیو کې وسلوال طالبان واکمن دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان پرون له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې دغلته د روانو جګړو او ناکراریو تایید وکړ، خو یې ویل چې پر حالاتو کنټرول لري. په عین حال کې د کورنیو چارو وزیر د لوی درستی سره پرون یو ځای اورزګان ته تللی و او هلته یې د دې ولایت لپاره نوی د امنیه قمندان معرفي کړی. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی پرون په داسې حال کې اورزګان ته نوی امنیه قمندان معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي او یو شمېر امنیتي پوستې نیولې دي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو یو استازی عبیدالله بارکزی وایي چې د پخواني امنیه قمندان مطیع الله خان له وشل کېدو وروسته د هغه د ځایناستي په ټاکلو کې ځنډ او ځینې نور عوامل سبب شول چې د دولت وسلوال مخالفان په چوری او دهراوت ولسوالیو کې شاوخوا 50 پوستې ونیسي. د ښاغلي بارکزی په وینا د نوي قمندان له ټاکل کېدو سره د سیمې قومونو ژمنه کړې چې له حکومت سره به همکاري وکړي او ژر به اورزګان د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی ښاغلی بارکزی وایي چې پولیسو ته نه په وخت حکومتي ځواک ورسید، نه خواړه او نه د څښاک اوبه. د وویل د یوې پوستې قمندان د دې لپاره چې طالبان یې ژوندی ونه نیسي ځان په لاسي بم وباشه.
تر اوسه پورې 8 پوستې چې 4 پوستې د چورې پور سوالي کې هغه برتن د دولت لاسته ورغلي دي، هغه اسناک او تقریبا په حدودو کې د 100 پوستې د چاچنو پور سوالي کې دي. نه پوهېږم چې نه پوستې دي که 8 پوستې دي. 8 پوستې د ګراوت پور سوالي کې
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې په اورزګان ولایت کې دي د دولت وسلوالو مخالفانو په لسګونو پوستې نیولې وي. صدیقی وایي چې پرون د کورنیو چارو وزیر او لوی درسیس د اورزګان دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او امنیتي وضعیت یې له نږدې ولید.
دا کاملا زدهوم چې د امنیتي ځواکونو نږدې 50 پوستې دي سقوط کړي. دا د دښمنانو خبره ده. هلته مونږ کاملا تفرت لرو. د کورنیو چارو وزیر او لوی درستی صاحب دواړه په ګډه د دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او د نږدې نه هغه امنیتي برنامې او عملیاتونه چې په مخ دي نظارت یې وکړ او د خلکو سره یې وکتل. نو مونږ اوس په اورزګانو کې کوشش کوو چې د ټول امکانات نه کار واخلو. نوی قمندان ولاړی نو هغوی به هم کوشش کوي چې تر څو د خلکو په همکارۍ او په مشوره امنیتي برنامې مخته وړي او دشمن باید حتما ان شاء الله ته بشپړ توګه باندې هلته به شکست وخوري.
ویل کېږي وروسته له دې چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي او افغان ځواکونه د بهرنیو پوځیانو له ځکني او هوایي ملاتړه بې برخې شوي، وسلوال طالبان هڅه کوي چې په جګړه کې خپل چانس وازموي. د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا سږکال طالبان تر تیرو کلونو زیاتې حملې کوي او له همدې کبله د ملکیانو او پوځیانو مرژوبلې هم د تیرو کلونو په پرتله بېساري دي.
وبخښه و موردل چې په اورزګان کې په پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نوی د امنیه قمندان معرفي کړی دی. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغلته ناکراری روانې دي خو دوی پر سیمه کنټرول لري. اسمت ساروان د اورزګان د وروستیو حالاتو په اړه د عبیدالله بارکزی سره چې په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی دی مرکه کړې ده، دا مرکه وړاندې کوو.
چې د اورزګان قمندان د امنیت مطیع الله خان مخکې په کابل کې په شهادت ورسېدی، تر اوسه پورې په دې میاشت کې اضافه وخت اورزګان امنیه قمنداني قمندان درلودي. بیا کاملا په جنګي حالت کې چې قمندان نه موجود، طبیعي خبر ده چې پولیس پاشار کېږي. دا یو لامل. بل لامل دا و چې موسم د ګرمۍ رالی. موږ د څلورو مختلف ولایتو ته چې زموږ سره همسایه ولایتونه دي دغه تاثیر پذیري. بل سبب دا و چې په ډېر لنډ او مناسب وخت کې ورته تقویتي قوتونه ونه رسېدل، نه هوایی یعنې د ډېر پولیس موږ کې یا شهیدان شول یا هغه منطقې د لاسه ورکړې. هغه سبب دا و چې په د دوی مهمات خلاص شوله، هم اوبه ورباندې وچې شوې،
ویل کېږي چې په چوری او ځینو نورو ولسوالیو کې یو شمېر پوستې د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلې دي. ویلی شئ چې څومره پوستې به د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وي؟
تر اوسه پورې اته پنځوس پوستې چې څلور پوستې د چوری په ولسوالۍ کې هغه بېرته نن د دولت لاسته ورغلې دي. هغه سناک او تقریبا په حدودو کې د څو پوستې د چاچنو په ولسوالۍ کې دي. نه پوهېږم چې نه پوستی دي که اته پوستی دي. اتهویشت پوستې د دهراوت په ولسوالۍ کې لاسته راغلي دي او یوولس پوستې د خاص روزګان په ولسوالۍ.
دا چې د دولت وسلوال مخالفان په دغو سیمو کې دومره قوي شوي دي، علت یې دا دی چې روزګان امنیه قمندان نه درلود او که نه طالبان په مجموع کې قوي شوي دي؟
نه نه، طالبان نه دي قوي شوي، فقط د امنیه قمندان نه شتون یو سبب و، د ګرمي موسم بل سبب و، او زموږ محلي او ملي پولیسو ته پر وخت باندې د مهماتو نه رسېدل بل سبب و. دا درې تر هغه سببونو چې د دوی سره په دغه کومک وکړي. نو نن دولت لاس په کار شو هم د خاص روزګان د ولسوالۍ خوا ته د عملیاتو پلان برابر شو، او هم دهراوت ولسوالۍ کې عملا عملیات شروع دي. کېدای شي په ظرف د درو څلوېښتو کې چې روزګان کاملا بېرته کشته شي، په استناد چې نو ازبک ګراریانیا ترستان سره دي، حتی پنجابي طالبان که زه درته وایم چې د پاکستان د پوځ خلک د طالب په جامه کې ورسره دي، په دې جنګونو کې سره برخه اخلي.
د ولسی جرګې استازی عبیدالله بارکزی و چې تاسو ورسره د روزګان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال وایي چې د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل وي. نورګل منګل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له تمویلونکو نه باید ډیر کار واخیستل شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال وایي دا هیواد باید له سترو تمویلونکو نه د ترانسپورت د ملي پروژو په تطبیق کې ډیره ګټه واخلي. دغه وزارت تخنیکی مرستیال نورګل منګل وایي له دې پرته به افغانستان په راتلونکي کې ونه توانیږي چې په یوازې ځان لویې لارې جوړې کړي. ښاغلي منګل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حلقوي سړکونه، د وسپنې پټلۍ او له ګاونډیو هیوادونو سره د سړکونو نښلول باید د حکومت په کاري لومړیتوب کې وي.
وخت کې پیسې انوز هم د مرحب کومکای بلایواز میکنه.
کله چې پیسې لا هم د ډونرانو له خوا ورکول کیږي، نو موږ باید د افغانستان ملي پروژې لکه حلقوي سړک، د ټول افغانستان د وسپنې پټلۍ، د افغانستان د شمال، جنوب، شرق او غرب سړکونه، او د ګاونډیو هیوادونو له سړکونو او د هغوی لارې، د نړۍ له نورو سیمو سره د افغانستان د سړکونو د نښلولو پروژې د افغان حکومت په مهمو کاري لومړیتوبونو کې شامل کړو. ښاغلی منګل هم درس ټینګار وکړ د هغو سیمو امنیت چې ترانسپورتي پروژې پکې پلي کیږي باید سل په سلو کې ونیول شي. په افغانستان کې نه یوازې د لارو جوړول، بلکې نورې لوی پروژې هم له خنډ سره مخ کیږي، او د امنیت نشتوالی هغه څه دی چې د ټولو پروژو د ځنډیدو لامل بلل کیږي. اخوا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د لویو لارو د امنیت د ساتلو او د ګواښونو د لرې کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د معلوماتو له مخې افغانستان 9000 کیلومتر سړکونه لري چې ځینې ځایونه یې بیا رغولو ته اړتیا لري، او دا لارې د څلورو خواوو ګاونډیو هیوادونو د نښلیدو لپاره هم په وار وار مناسبې بلل شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان هم د لویو لارو جوړېدل د اقتصاد په پرمختګ کې اغیزمن بولي، او ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید افغان حکومت پانګونو ته زمینه برابره کړي. د اقتصادي چارو یو افغان کارپوه سید محمد ټینګار ازادي راډیو ته وویل د دې ټولو مسایلو ترڅنګ د امنیت نیول هم مهمه خبره ده، څو ترانسپورتي پروژې په سمه توګه تطبیق شي.
حکومت باید تلاش وکړي چې ملي او غیر مالي سازمانونه دې ته راوهڅوي، تشویق کړي تر څو چې په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، او دا د افغانستان د شارک حیثیت لري او د افغانستان سره د اقتصادي لحاظه مرسته کولی شي او د اقتصاد په پرمختګ او ودې کې ډېر مؤثر تمامېدلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل تر اوسه پورې د سیمې له هیوادونو سره د ترانسپورتي همکاریو او اړیکو د ښه والي لپاره ځینې هڅې کړې دي، خو څېړونکي ټینګار کوي چې افغانستان باید د ځان بسیا لپاره سرچینې او دایمي حل لارې پیدا کړي. دوی ټینګار کوي له دې چې د لوی ترانسپورتي پروژو د تطبیق لپاره بهرني هیوادونه پیسې ورکوي، باید حکومت یې په خورا تدبیر سره ولګوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سید جمال الدین افغان پانتون ماسلین په پانتون کې د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. ماسلین وایي ګرمي ده او د برق نشتون دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه د روحلا انوري ریپورت اورو.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین وای د ګرمۍ موسم پیل شوه، په ټولګیو کې شمیر زیات او د برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوم می جهانزیب دی او د اقتصاد پونځي د دویم صنف محصلین ما. په پوهنتون کې بيخي برق نشته، یو ساعت نیم د جنریټر چالانه یا غم بس نور دغه دی. از موږ اوس په صنف کې یو سلاته ډیرش نفري او اول دا صنف تنگ دی، موږ پکې زیګونو چوکۍ نشته، په لاندې پزمکه ناشتي په فرش باندې دغه دی. برق نشته، پکې نشته، بس هم سي ناشتي او ګرمي ده.
نوم من احمد ادریس. برق خطر دی پورې ستونزه، موږ خپل جنریټر اخیستای دا بیا د تیلو په اړه کې مشکل وغتیل، موږ ورته څل ریاست نو سم خپل اخیستای. برق خو بیخي زیات مشکل ده، کله چې د پروجیکټور درسي نو هغه برق وځم غاغم فاکتور.
دوی وای 15 کال پوره شو بیلابیلو چارواکو ورسره غنی ژمنې وکړي چې په هنتون ته به د برق اسانتیاوې برابر کړي، خو د نورو ژمنو په سیر د برق ژمنه هم په کاغذ او ژبو پاتې شو. محصلین له افغان حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په هنتون ته د برېښنا پر سوالو کې دوی سره پوره همکاري وکړي.
وختنه مدغه د شاول باید د پانتون ته برق راشي.
د سید جمال الدین افغان په هنتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادي راډیو ته ویل دوی د برېښنا د نشټوالي ستونزه له ولایت نیولې تر وزارتونو رسولي، خو تر اوسه نه ده حل شوی.
دا مشکل چې کوم دی هغه د برق نشټوالي دی. جنرټول چارانه او هغه د تیلو مصارف راځي چې پانتون د تخصیص د کمبود یا نشټوالي یا د کسر په وجه باندې په دې قادر نه دی چې جنرټول چالان کې. بیا هم پیشنهادات مې وکړه چې خیرم دغه برق تاسو انتقال کړي چې حقوق ثابت شي. نو محصلینو او دوستانو ته به پته ولګي چې برق شته خو ضعیف دی، کار نه کوي. دا خو د برق د ریاست مکلفیت و چې دا کار تکمیل کړي، متاسفانه هغه هم تکمیل شو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د برېښنا فابریکا جوړه شوې چې هغه وختي 950 کیلو واټه برق تولیدولو، چې نږدې کورونو د سالار باغ د نجارۍ فابریکې او دولتي دفترونو ته برېښنا ورکوله، خو اوس یې د تولید اندازه 300 کیلو واټو ته راټیټه شوې چې یوازې پرې دولتي دفترونه او په نوبت یو شمېر کورونه روښانه دي او نور ټول خلک ترې بې برخې دي او د ګرمۍ په موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدا، خو تاسو موږ غږ لا ساده رادیو نه اوریز. مخ پرونی هر ورځ د سحر له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوری په منځنۍ صفه 12.5 نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي، او کچیر انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د وی پانه لاري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې کولای شي چې زموږ په وی پانه کې زموږ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. په افغانستان کې د روسي او پیخ خلامل له هواد څخه د خلکو د وټلو حد زیات شوه. ځینو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د یو آرام ژوند په خاطر غواړي چې له هرې ممکنې لارې چې وشي بهرنیو هیوادونو ته ووزي. د ملګرو ملتونو د سازمان روستۍ احصایې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې 8.5 زره افغانانو د نړۍ په 40 هیوادونو کې د اوسېدو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې اورو.
هغه کورنۍ چې پخوایې بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره زړه نوخه کړی، اوس وایي چې د هیواد وروستیو نامناسبه شرایطو متاثره کړي او مجبور دی چې خپل کور او کلی پرېږدي او ځانونه بهر ته وباسي. سلمان یو له دغو افغانانو څخه دی چې غواړي هر ډول مرګونی خطر او غیر قانوني لارو ته غاړه کېږدي خو چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. له ده سره د کابل ښار د کالیو د خرڅولو په یو دوکان کې مخامخ شوم. ده له خپل یو ملګري سره د یوه قاچاق کوونکي په ذریعه په خوندي توګه د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د خپلې کورنۍ د تګ خبرې کولې. شیبه وروسته موږ هم له سلمان څخه بهر ته د ده د تلو په هکله وپوښتل. ده د خپل تګ اسرار داسې بیان کړل.
موږ یو شپږ کسیزه کورنۍ یو. تصمیم مو ونیوی چې له یو قاچاق کوونکي سره خبرې وکړو چې موږ د ځمکې یا د هوا له لارې کوم اروپایي هیواد ته ورسوي. له قاچاق کوونکي سره مو د پیسو خبره وکړه. قاچاق کوونکي ژمنه وکړه چې په 15 ورځو کې مو اروپا ته رسولی شم. قاچاق کوونکي راته د ځمکې تګ باید 15,000 ډالره او د هوایي تګ 20,000 ډالره وویله.
سلمان وویل په کابل ښار کې په شاوخوا 15 ژوند کې ډېر ځله د جنګونو، وینو تویونو او داسې نورو ناخوالو شاهد پاتې شوی، خو هیڅکله یې نه دي غوښتي چې بهر ته ووځي، خو اوس غواړي چې هیواد پرېږدي.
دکتر اشرف غنی او دکتر عبدالله که خاکر شمرم زدن خود کاندید کردن انتخاب شدن اینا.
اشرف غنی او عبدالله د خلکو په سترګو کې خاورې ودړولې او ځانونه یې کاندید او انتخاب کړل. دوی خلکو ته ډېرې ښې وعدې ورکړې وې، خو هېڅ یې هم ونه کړل. بهر ته مو د تګ علت د هیواد نامناسبه شرایط دي، ځکه چې هره ورځ چاودنې دي او مرګ دی. د دې له امله مې تصمیم نیولی چې له هیواده ووځم.
سلمان یوازینی افغان نه دی چې بهر ته د تګ هڅه کوي، بلکې داسې نورې کورنۍ هم شته چې ده ته ورته نظر او تصمیم لري. بل افغان اکمل شفیق وایي چې په هیواد کې روان امنیتي او اقتصادي وضعیت خلک اندېښمن کړي او غواړي چې د یوه هوسا ژوند لپاره له هیواده بهر ولاړ شي.
رفاه اجتماعي معیان نیست، کار وجود نداره، شرایط خراب است.
ټولنیز هوساینه نشته، کار نشته او شرایط خراب دي. د همدې له امله خلک غواړي چې هیواد پرېږدي. غواړم داسې ځای ته لاړ شم چې فکر مې آرام وسي. ډېرو خلکو سره مې خبرې کړې چې بهر ته مې ورسوي. تصمیم لرم چې لومړی زه ووځم او له هغې وروسته کورنۍ هم وباسم.
ځینې خلک وایي بهر ته د تګ غیر قانوني لارې له خطرونو ډکې دي، خو په اوسنیو شرایطو کې بله لار د قاچاق هوایی لاره ده. سره له دې چې په افغانستان کې کډوالي او د انسان قاچاق نوې خبره نه ده، خو ویل کېږي چې په وروستیو 100 میاشتو کې د قاچاق کوونکو بازار له بل هر وخت څخه زیات تود شوی دی. یو شمېر کورنۍ چې د غیر قانوني لارو څخه بهر ته د تګ تصمیم لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې قاچاق کوونکي ورڅخه د یو کس د رسولو په بدل کې له 20,000 ډالرو څخه تر 25,000 پورې غواړي. له دوی څخه یوه د نوم له اخیستلو پرته ازادي راډیو ته وویل چې یو قاچاق کوونکی راته ویلي چې په تضمین سره د 20 ورځو کې جرمني او یا د اروپا کوم بل هیواد ته رسولی شم، او پیسې درڅخه هم د یوه باوري کس په ذریعه له رسېدو وروسته اخلم. په کابل کې د توریستي خدمتونو ځینې شرکتونه وایي چې په وروستیو میاشتو کې ډېر ځوانان هڅې کوي چې د تحصیل، تجارت، سیاحت او د درملنې په نامه بهر ته د تګ ویزې واخلي. دا چې ځینې افغانان اروپایي هیوادونه له خپل هیواده غوره ګڼي، دا پوښتنه مو په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د دفتر لوایاند نادر فرهاد څخه وکړه. ده وویل
متاسفانه تعدادی از افغان هایی که زیادتر در گذشته های نچندان دوری مهاجرت کردند.
با خوشینه سر از این افغانان چی پا روسیو که کدوال شوی در کدوالی دلائلی پا هیواد که در جوان در امکانات و نشتواله پا گوته کرده. پا 2014 کال که در نره سلور سلویخ سیناتی هیوادونو تا اتا دیر زر و افغانانو غختن لیکونه ور کردی.
در ملگر و ملتو روسته شمیره نخی چه؟ په 2014 میلادي کال کې د اروپا په 40 هیوادونو کې د وسیدو لپاره 80,000 افغانانو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې ځوانانو ته د کارموندنې په مقصد د حرفي زده کړو مختلف پروګرامونه تنظیم کړي دي. کارپوهان وایي کومې وعدې چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خلکو سره د کارموندنې، عدالت او سولې او ثبات د راوستلو په برخه کې کړې وې، لا تر اوسه عملي شوي نه دي. د همدې له امله خلک پر حکومت بې باوره شول. دا چې حکومت د خلکو د هوساینې لپاره کوم پروګرامونه پلان کړي دا مو د حکومت د اجرایي ریاست د ویان له مرستیال جاوید فیصل څخه وپوښتل. ده وویل
نننی مشکلات چې د افغانستان خلک او حکومت پکې راګیر دی دا مشکلات له دوو ورځو یا څو میاشتو څخه نه دي، دا له تخواته خدي د دغه حالت لپاره ضرورت و چې محکمې ادارې امادګي نیولې وای، قانون یې پک کړی وای، ځکه موږ ټول پوهېدو چې خارجیان له افغانستانه وځي د نړۍ کومکونه کمیږي او له دغسې وجه سره مخامخ کېږو. اوسنی حکومت دې برخې ته متوجه دی، قانونه چې شته د هغوی تطبیق ته وخت غواړي. مهمه ده چې خلک حوصله ولري او له خپل دولت څخه ملاتړ وکړي.
ځینې افغان کارپوهان وایي له 2014 کال وروسته له هېواده د بهرنیو ځواکونو له کمېدو سره سم له یوې خوا د خلکو په کاروبار ناوړه اثر پرېوت او له بلې خوا خلک په راتلونکي بې باوره شول. د همدې له امله ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې بهر ته ولاړې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم په مکړی یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی د خار جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور ځنډولې دي. افغان ولسمشر ملکی ادارو ته د وسلوالو کسانو ننوتل د نه منلو وړ بللي او امر کړی چې د ایسا ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتو قضیه دې په جدي ډول وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزیر له نوي لوی درسي سره اوروزګان ولایت ته تللی و او دغه ولایت کې نوی امنی قمندان معرفي کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدراعظم له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. د بشر الاسد رژیم خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلب ولایت وروستی ښار نیولې. پاکستان پر درې بلوچ بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړی. عراقي چارواکي وایي د هغو څلور سواویا تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي داعش سخت دریځې ډلې تیر کال تکرت ښار ته نږدې وشلي. او د جنایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوي. دا د ازادي راډیو ده. دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو هغه مطالبه او خبرونه چې په دې خبرونه کې خپاره شول کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم راځو ځوان فکر پروګرام ته. دا اونۍ په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال تیار کړی دی.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. درنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې هر ورځ په بیلابیلو بڼو په خزو تاوتریخوالی ترسره کیږي. د کورنۍ لخوا نجونې درس ویلو په دولتي ادارو کې دندو ته نه پرېښودل کیږي. په نننۍ ګردي میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې ولې ښځې دندو ته نه پرېښودل کیږي او څنګه کولی شو چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، په دفترونو او د پولیسو په ادارو کې دندې ترسره کړي. په ګردي میز کې راسره مولوي صاحب نجیب الله حقیار، د ښځو چارو رئیسه میرمن نسیمه شفیق سادات، سید هارون هاشمی او د سید جمال الدین افغان پوهنتون شریعت پونزی محاصله نادیا سادات ملمانه دي. څلور واړو ته هر کله او ستړي مشوایو. مولوی صاحب، په ټولنه کې خزینه پولیس ته څونه اړتیا ده؟
په ټولنه کې په خزینه بغښ کې هر شي ته اړتیا شته، لکه ډاکټر ته اړتیا شته، استاد ته اړتیا شته، پولیس ته اړتیا شته. د دې اړتیا نه سترګې نشي پټېدل.
هارون صاحب، تر اته دا وایي چې خزې په ټولنه کې یا د پولیسو په دغه کې برخه کې څومره مهمه دي؟
بلې انوري صاحب، د ښځو برخه د پولیسو په لیکو کې یا د هغې شتون دا ډېر مهم دی او د هغې ضرورت هم زیات دی، ځکه چې موږ تاسو ګورو نن سبا چې دي موږ تاسو په ټولنه کې ډېر جرایم واقع او دغه جرایم چې دي په ځینې اکثره مواردو کې داسې ترسره کېږي چې هغه په د خپل خوانه یاد شي او مبارک دغه شي چې مقصد دغه په اساس باندې د جرمی اموال دغه شي یو ځای ته انتقالي کیږي. خلک چې موږ اساس کلتور کې به د خزو تلاشي او د خبرې جدي د سړي د خوانه جدي دا یو د کلتور په اساس د روایت پر اساس باندې دا مقصد دا اجازه ده ورته چې هغه یو خزو څوک تلاشي کی. باندې اساس د دې لپاره کوم نو تاسو په دې موارد کې چې تاسو ته تعالی شي راځي یا د شي او شکوک دین راځي چې هغه د خزو د خوانه غت تفتیش یا هغه په وو پلټل شي. نو په دې موارد کې د خزو موجودیت چې راځي بل په ټولنه کې مهم دی او باید چې هغه باید موجود وي تر څو همدغه شان دې موارد تشخیص کړي او زمونږ هغه ټولنې هغه ضرر چې دی هغه دغه چې هغه د پښې او هغه باندې دی.
درمنه نادیا جانې ستاسو په نظر باندې څومره نجونی او خزې دې تلېواله دي چې په دفترونو کې وظیفه اجرا کی او یا هم امنیتی قومندانې ته یا پولیس سره شامل شي تر څو خدمت وکړي؟
زما پلان باندې زکه چې په خپل هم د شریعت د پنځي محصولیم نو دې ته ډیره توجه د خلکو دې ته چې انجونې اول د تعلیم تحصیل وکړي پس دا غنه غواړي چې په دفترونو اداراتو کې کار وکړي او البته زموږ په ټولنه کې زیاته توجه ورته لیدل کیږي چې انجونې او ښځې محصلین فارغین چې دي باید په اداراتو کې کار وکړي او د خپلو ستونزې حل کړي ځکه چې زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او ډېرې زیاتې ستونزې لري. نو نشي کولی هېڅ کله یوه ښځینه نشي کولی چې نارینه ورته ستونزې حل کړي باید ښځه د ښځې ستونزې حل کړي. نو په دې وجه باندې زما پند باندې په چې 50% ښځې دې ته خپل رشد او استعداد ته وده ورکړي او په دې باندې په ځان ډاډمنې اوسي تر څو ادارات ته راشي او کار وکړي او د ښځو ستونزې زموږ په ټولنه کې.
زما پوښتنه دا وه چې څومره نجونې ښځې دې ته لیواله چې دفترونو ته لاړ شي یا پولیسو کې ځانونه داخل کړي تر څو خدمت وکړي؟
ډېرې زیاتې ښځې لیواله دي او لکه څومره چې ما کتلي دي څومره سره چې ما کار کړی دی یعنی په کونړ کې مخکې دومره نه و لګېدل مخکې پرتله ډېر زیات کار شوی دی او ډېر زیاتې نجونې تعلیم تحصیل کړې او ادارتو ته راغلي دي او وظیفې کړې البته په حجاب کې.
ډېر مننه رئیس صاحب. دا راته تاسو اوس ووایئ چې په ښځینه پولیسو اهمیت هومره اړین دی په ټولنه کې او ستاسو په نظر باندې څوک دغه وظیفې ته زړه ښه کوي که نه؟
دا چې موږ تاسو ته خپله ټولنې ته نظر وکړو موږ اول یو اسلامي ټولنه بیا سنتي بیا افغانان یو. دا چې زموږ ټولنه د تیرو درې لسیزو کې بس د جنګونو له کبله ډېر زیانمن شوې ده. نو زموږ ټولنه تعلیمي بخش ډېر زیات ضرورت لري ځکه موږ تاسو همیشه تعلیم د پرمختګ سبب د هېواد ودانۍ په تعلیم باندې کېږي. کچیر علمیت نه موږ تاسو نشو کولای چې خپل پرمختګ وکړو خپل ولادون تاسو وکړي او بل اخر دې یو ته پرمختګ وکړو. نو زموږ ټولنه کې موږ په حساب د قرآن وایي په نظر کې ونیسې ما نه تقریبا 12 کاله مخکې نو که موږ 12 کاله مخکې درو اوس انا تاسو سره مقایسه کوو ګورو چې زمونږه مطلب یو کې خويندې مایندې مخزه زیات علاقه مدي دي ته لري چې هغه تعلیم کې تحصیل کې اړتیا سلاتو کې بیا په ټولنه کې دولتي او غیر دولتي اداراتو کې کار کوي. البته زیاتره ډېرې ښځې لیوالې دي وظایف ده ځکه مثلا موږ د المانیم فارغین لرو مثلا د پانتونه فارغین لرو هغه ستونزه چې مثلا د دې تعلیم مثلا د دې قانون په اداراتو کې کیږي او یا په ټولنه کې مثلا په اجتماع کېږي هغه زموږ تاسو خپله کورنۍ ستونزې دي زموږ تاسو هغه انانات دي چې ما مخکې مو د شریعت سره مغایرت کړي ځکه اسلام په ښځو نړیوال تعلیم فرض کړی دی او د کار حق متجاوز کړی دی کار حق هم ورکړی دی. نو په دې بنا باندې زموږ خویندې یعنې که د سلسلې لازم 50% امغه مثلا نیمه ټولنه ښځه تشکیلوي یعنې زموږ د نیمه قشر علاقه مندې دي ته لږ په ټولنه کې ذکر وکړي. بیا نو تاسو بل په خپل بل جز دا چې ښځینه پولیس نو ګور زموږ تاسو ټولنه ته زموږ تاسو اسلامي ټولنه ته ښځینه پولیس اشاره ضرورت دی خصوصا یعنې تیر قانون هغه وخت چې مثلا امنیت تامین او حالت خو ان الاساس دې نه کوي چې ښځه پولیس زول رمه یا موږ یو لږ مجبور کنه چې اوس نظر په دغه حالاتو مثلا شرایط باندې چې موږ زموږ ټولنه یا زموږ یو وخت مجموع کې د وسو خونه مثلا د فشار لاندې ده داخلي خارجي جنگونه دي سوز زیات دي نو د خاطر باندې چې زمونږ ټولنه او ته ولیدا د سوز له راوځي مو اشد ضرورت د مخ ځینې پولیسو ته خو نه خوند ته د خاو خاين چې مثلا په پولیسو کې شامل شي او دند واخلي. البته اده دند په پولیسو کې غسل هم د ټول چانه مثلا کېدل شي اول به موږ ټولنه دي د سکیورټي ولې ځکه زمونږ تاسو ضرورت زمونږ تاسو کورونه خرابيږي مثلا زمونږ تاسو ماشومان وژل کیږي زمونږ تاسو وطن خرابيږي مثلا مکاتب چې ضرورت کیږي شفاخانه مایندزیدا د سنه د دینه چې زمونږ او تاسو کچېری خزنه پولیسونه لرو مثلا زمونږ تاسو دولت مخالفین کدا خارجي ک داخلي حال یو چی دا د خزنه لپاره په استفاده کې د زمونږ تاسو یو مکتب منځولي دا د موږ اساس یو چارواکی یو عالم یو امي یو قومي مشر وښني نو بنا په دغه ضرورت باندې زما په نظر موږ دې ته زیات ارتیا لرو زیات ضرورت دی چې باید خویندې واسه ورشي نه یوازې مثلا د ښځو چارې سره د هڅولو کې باید لري اخد معرف عام مسولیت لري اج اوقاف مسولیت لري مقام د ولایت زموږ قومي مشران سپین ګیري بیا په ټولو کې مهم رول خپله کورنۍ لري چې خپل اولادونه دې تشویق کړي البته دوی ته به انشاءالله کومه ستونزه په جریان وظیفې کې نه وي چې موږ اساس اسلامي ټولنه مسلمانانو دوی ته به مشخص خپل مقام ملي لباس وي دوی به ځای مشخص بیلي ځکه څو څو بار ما نه غوښتنه شوې ده د قومندانۍ لخوا نه یعنې ما هغه ټول شرایط یې کتلي مطالعه کړې مې ما ته یوازې په دغه شرایطو باندې یعنې لباس به یې په خپل عادي لباس وي هېڅ جبري نه ده چې دا به نظامي لباس واغوندي یا به دا اتفاق په اوږه ولري نه دوی ته به مشخص ځای د خویندو بیل وي مثلا ترانسپورت به امکان برتري کافي معاش به ورکوي روزل کېږي ما دا به خپل د ټولنې د ښځو په خدمت کې یا په مضمون د ولس په خدمت کې بشي نو زما هیله دا ده چې د په کونړ ولایت کې د ټولو کورنۍ نه یعنې ټولو لس قومي مشرانو سپین ږیرو علماو نه زما غوښتنه دا ده چې په دې اړه دوی یو آګاهي خلکو ته ورکړي او دې ټکي ته متوجه کړي چې دا زما ټولنې ضرورت دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ او زموږ میلمانه په دې خبرې کوي چې خزینه په پولیس کې څونه مهم رول لري او څه باید وشي. مولوی صاحب ولې چې دومره د خزینه پولیسو اهمیت زیات دی؟ موږ ټول مسلمانان یو افغانان یو پښتون یو هیڅوک دا نه غواړي چې داغه میرمنه داغه خور یا داغه مور دې سړی تلاشي کې نو په دې اساس باندې د خزینه پولیسو اهمیت ډیر زیات شي په ټولنه کې. بیا ولې خلک خزینه ته اجازه نه ورکوي چې
شریک دند اجرا کی خپل نظام شک نظام دے تو ضرورت لگی ہر قسم تیارے نہ دے مجاہد کل ضرورت پر آگے پیدا کی گی باید خزه وی چې راغه تحقیق هم په برمندانه ډول وشي ځکه به د تحقیق په جریان کې چې مسائل لازم چې باید د سړو سره شریک نه وي نو دا به یو خزینه جنایي کارمند دی یا مثلا څارنوال یا څه دغه نو خبرې دي چې مسائل به برمندانه حل شي او زه یو ټکی چې هغه تشویش دی د خلکو سره په دې رابطه باندې په اداري نظام کې د خزو رنګ کم دی هغه به د مسؤلیت او د حفاظت مسله لکه مخکې نه وته رئیس صاحب اشاره وکړه زه هم که چیرته په دې رابطه باندې تفصیلات برابر سے عامہ خلق پاسانے سر بغیر کم نفرت نہ بدے کے اشتراک کو کی نہ کوئی داد سے دولت لے لی مثلاً سے عسکر دریشیا گوندی پولیس دریشیا گوندی کدا تو خز پپا خش کی دا طبیعي خبره چې دې کې بستون زی یا مثلا د دې د بودو باش او د دې د غزه سکونت لپاره کته چې پلان وې چې دا ځانګړې ځای لرلې د ترانسپورټ په ارتباط باندې محرم وسره او دې کې یو طریقې دي چې کله غزه کور پولیس چې هغه خزینه پولیس د خپل دغه برابر کړي دا به ډېر خدا وي چې شک هم پکې نه وي او معنا دا ده کله هغه امنیتي تدابیر د نگان ته کوم قرارګاه یا کوم نظامی ځای ته تللې ما غوښتل دا د دې په ارتباط باندې د شک او د شکایت نه بار او ته کې شک نشته دی چې د اسلام په بعض مسایلو کې سریع احکام نه لري ورګي قیاسی لري په خځو په پولیس او هغه وخت نه خو چې پاول بم په خوانه ولګل او سیستم چې نو معنا دا چې دا سیستمونه دغه کوي زه بیا
خطرونه بم نه ولکه وڅ
چې دی نو وستا چې وګورئ چې زمونږ هغه دینی او هغه ملي عنانات په همدا شان توتیو کې ښکار شو لکه زه به د سیو مچ جمعات خلکو بدنام کو د دې لپاره چې خلک مانځه ته لاړ نشي په سب کې چاودنې وشولې په عیدګاه کې وشولې حتی زموږ استاد په بورډر او محترم مشرانو په جنازو کې داسې پیښې وشولې تاسو ولیدل چې په ننګرهار کې په یو قبر کې د اختر په ورځ باندې یو چاودنه وشوله یعنی څه اوس فکر کوي چې څو کاله پخوا مړ شوی یو مړی پامن کې نه دی نو ستا میرمن او ستاسې زراره به هغه به مکتب ته ځي یا په بل کوم ځای ځي یا به څنګه پامن کې زما به غوښتنه په دې رابطه په ټول خزینه بخښ کې د هغې نه دا وي چې هغه دوه کارونه وکړي یو دا دی چې دوی د خپلو کارونو په اړوند باندې حقوقي آګاهي ولري تاسې په تاویلو ماویلو باندې باید دا کار ولیکي او دویم دا دی چې محیطي او دینی قیدا چې هغه د پام وړ وګرځي په همدغه کې زه فکر نه کوم که بیا د ډېرو ستونزو سره مواجه شي که چېرې
چیرته ستونزه پیدا کیږي ما مخکې ویل دا باید افراد نه پیدا کیږي یا باید تفرید نه پیدا کیږي کله چې اعتدال په پروسه باندې ذکور روانو یا وناس روانو دا خبره چې مخکې د رئیس صاحب لازم ډېره خوښه شوله او عادلانه پرېکړه او خبره همدا ده چې دا خشونت یا تاوتریخوالی کله د سړو د خوانه دی کله د ښځو د خوانه دی یعنی دا مستقیما داسې یوه جبهانه ده چې سړی وایي چې دا ټول تاوتریخوالی سرچینه چې ده دا ښځه او یا ښځې وایي چې نه دا سړی دې کې دواړه طرفونه یا دواړه پایې شامل دي په زیاتو مواردو کې ښځه د خشونت دپاره لاره واره او په بعض ځایونو کې سړی د خشونت دپاره لاره واره.
ډېره مننه نسیمه شفیق صاحب، تاسو د دغه برخې دپاره چې ښځې په پولیسو کې ونډه والي یا په دولتي ادارو کې یا نورو ادارو کې ونډه واخلي څه هڅې م کړي تر اوسه پورې؟ تاسو
مننه نوري صاحب، دا موږ تاسو ویل که نه چې یوازې د ښځو چارو ریاست په هڅو باندې الوزلو باندې امکان نه لري چې موږ د کونړ ولایت 15 ولسوالۍ مثلا پرتې سیمې کلي ته رسیدګي وکړو او هغوی ته آګاهي ورکړو خپل ټول بخښونو کې، مثلا که د ښځې حقوق په مجموع کې یاد کړو د اسلام له نظره یا مثلا د قوانینو په تطبیق کې د قوانینو په ځای آګاهي ورکړو. یعنې یو اداره اس امکان، یعنې موږ تاسو یو متن چې په یو ګل نه پسرلی کېږي، دغه مسله ده د ټولنې آګاهي خلکو ته آګاهي ورکول او هغوی آګاه کول او هغوی په ذهنیت کې مثلا مثبت بدلون راوستل، دا په لومړي قدم کې زما په نظر باندې چې موږ مسلمانان یو اسلامي ټولنې کې اوسېږو، ځکه زموږ قدمونه دیني علما شته دي، د دوی خبره چون د آیات او حدیث په بنا ده، نو د دوی خبره ډېر مؤثریت لري نسبت د هغه څوک چې دیني عالم ځکه د ټولنې د منلو وړ دی. موږ دین مذهب دا وایي، ځکه چېرې مثلا نه یوازې نارینه که یوه خور هم مثلا یو دیني عالمه وي، دا یې مفسره وي، مثلا تلاوت د قرآن عظیم شاد تجوید تفسیر یې کړی، یعنی په ټول دیني عمر دا واقفه وي، لکه یو نارینه ورور مثلا عالم مکمل تعلیمات لري که یوه خور د دې خبرې هم مثبت وه، ځکه هم هغه د دین نه بدې دینه خبرې کوي، ځکه په خلکو مثبت اثر اچوي. نو موږ په خپله د ښځو چارو ریاست په خپله کومه خاصه برنامه بودیجه د آګاهي دپاره نه لري، موږ د نورو اداراتو په مرسته او همکاري سره که دا دولتي ادارې که غیر دولتي ادارې ځینې برنامې راوي، البته دغه برنامې دا د ښځو چارو ریاست په مطلب رضا باندې یا د ښځو چارو ریاست په خوښه باندې مثلا د هغه ځای چې موږ ته ټاکو نه تطبیق کوي. اکثر مشر د کار کوي چې په خپل خوښه باندې یو ولسوالۍ یو کلی یو منطقه انتخابوي، موږ دا برنامه کوو او ویلت دا ښځو چې مثلا دا منطقه امن دی، دا منطقه نه امن دی، او دا امنیت مثلا په افغانستان کې یو بله ورته ستونزه ده د ټول افغانستان ولس لپاره. نو دې په خره چې موږ مثلا د ښځو چارو ریاست هغه برنامه کوي، هر ادارې چې موږ راوړي مثلا موږ کولی شو که چېرته موږ سره په خپل دولتي او غیر دولتي ادارات کومک وکړي د امنیت بخش کې، موږ کولی شو لرې پرتې سیمې ته چې اوس هم نن مهال چې موږ ګورو ښځې هلته په ډېر بدو حالاتو کې قرار لري، تعلیم لرې دي، سیاسي خدماتو ته نه رسېږي، اقتصاد خراب دی، کورنۍ تاوتریخوالو سره شته، مثلا امراض شکو باندې اخته دي، آګاهي نه لري، کولی شو هلته لاړ شو او ورته کېږو که موږ ورته مشخص یو څوک ته ورکولی نه شو، حداقل یو څو کلمې د شریعت بنا مثلا هغه یو څو کلمې عام فهمه کلمې د هغوی مثلا چې د هغوی په ژبه باندې چې هغوی ته د ښځو نه یو معلومات ورکړو چې تاسو څه غواړئ، څه کوئ، څه غوښتنې لرئ، څه ستونزې تاسو لرئ. نو دلته چې موږ سره همکاري نه وي چې امکانات نه وي، نو دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ وایو چې موږ والا ښځو چارو ریاست مکمل کار کړی دی او آګاهي ورکړی دی، خلک آګاه دي نه، په حساب یو محدوده خلک آګاه شوي دي چې هغه تعلیم سره بخشه تعلیم کړی، مثلا مکتب ولې پوهنتون ولې دولتي ادارې هغه دولتي کې کار کوي، مثلا کنفرانسونو مجالس غونډې کې ناسته ځینې زده کړه کړه، ولا هغه قشر چې موږ تاسو ګورو په لرو پرتو سیمو کې دي، مثلا د ایس هغه هغه ته ضرورت لري سات کېږي چې هغه ته موږ ورسېږو، هغه ته آګاهي ورکړو، نو دا د ټولو ولس په همکاري او د دولت په همکاري او د ټولو ادارو په همکاري په ګډه کار کولی شو. الله دې موږ تاسو ټول توفیق راکړي د نیکو اعمالو نیکو کارونو چې څو دغه ولس دغه عادت نه خبر کړو.
ډېره مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ.
مولوی صاحب، علما په دې برخه کې څه کولی شي او څه شوي تر اوسه؟
انوري صاحب، دا که شک نشته چې لکه تاسو ویل چې د علما خبره خلک مانی، خو زما نظر دا ده چې علما په دوه قسمه دي، یو علما حق دی، یو علما سو دي. کله چې علما د خبرې نه صحیح استدلال ونه کړي، هغه خبره هم څوک نه مني. صحیح شو، یعنی خبره چې مانی د مولا نه مانی، بلکې دا ارشاد الهي مانی چې د مولا په خوله باندې راکړي. نو زه ما مخکې ویلې چې را صراحتن خو هغه وخت سره داسې نه و، ځکه د دې کوم ثبوت نشته دی په هغه ده او مصلحتونه شته په ضرورتونه شته. یعنی ته اوس داسې فکر وکړه چې رښتیا د ښځو په پړونو کې یا د علماو په پګړیو کې څه رقم فجایع وشي چې هغې کې داسې فجایع چې اگر ته برباد لې یی نه څوک له خلک یې ملک او د دې ټولنې رهبران او د نظام هغه اداري قواوې له منځه وړلې. هغه دن تم مصلحت ته چې سړی د ځان د پاره او د خپل نظام د حفاظت د پاره یو 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 هغه خپ ضررن چې ته په هغه لاره باندې لاړ شي. زه په دې رابطه باندې د خزینه بخر چې البته مخکې مې دغه د دوی د حقوقو د دوی د لباس او د دوی دغه حجاب او د دوی د حفاظت او د مسؤلیت هغه کوم پیشنهاد چې موکو د هغې سره سره که په همدغه چوکاټ کې څوک دغه وکړي نو دې ته ضرورت شته دی د ښځو د حیا او د ابرو د عزت د تحفظ دپاره زمونږ استاسې نظام د اولوالامر د حفاظت دپاره او زمونږ استاسې د فوج او زمونږ استاسې د اداراتو د تحفظ په خاطر باندې کېدلی شي چې خویندې په دې رابطه باندې قرباني ورکړي. او معنا دا ده چې دغه کومه ستونزه سره زمونږ نظام او زمونږ اداره لاس او ګرېوان ده دې مشکل ته د حل وخا معقوله لاره د همکارۍ د روحیې نه پیدا کړو.
نادیا جانې تر اوسه پورې خپل نجونو په دې برخه کې څه کړي څه کولای شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي یا په پولیسو کې یا په نورو ادارو کې دندې ترسره کړي؟ یعنې
زما په نظر باندې تر اوسه پورې چې څومره مې لیدلې نجونو د خپل حقوق د ترلاسه کولو لپاره ډېر زیات کارونه کړي دي او ډېر زیاتې هڅې کړي وو سم په دې هڅه کې دي چې وکولی شي د خپلو ټولنو د هغه خویندو دپاره چې د سواد کچه یې ټیټه ده د هغوی حقوق وغواړي او په دې ارتباط باندې ټولنې جوړې شوې دي اتحادیې جوړې شوې دي او همدغه ټولنې او اتحادیې دي چې په خپله غواړي خپل اعتراض ترشت ورکړي او هغه خویندې چې د تعلیم د ساتنې برخه دي د هغوی حقوق باندې هغوی وپوهوي او د هغوی حقوق وغواړي.
رئیس صاحب خپل ښځې څه کولای شي څومره هڅې کولای شي تر څو خپل حقوق ترلاسه کړي یا کوم ځای کې وظیفې واخلي او دغه اوسنۍ کوم دودونه چې دي د نه ځان راوباسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي؟
جناب انور صاحب کوم جناب انور صاحب خبر خبره وضاحت وکړه ښځې هغه وخت خپل هغه شرعي حقوق ترلاسه شي یا دغه حقوق تامینېدلی شي. اول دا چې هغه د تحصیل او تعلیم اړ زمینه مسایده شي زمینه ما هغه تعلیم او تحصیل دي په دواړو باندې دین تعلیمات او کې ماته تعلیمات دي یعنی دا ځان دې ځان نور ته وي کله چې ما یو مثال یو خور د دواړو تعلیمات نه محروم وي یو په داسې یو منطقه کې هغه اوسې کې چې یو خاص امنیت مثلا نشته د تعلیم زمینه په مسایله د اقتصادي مشکلات دي سي مشکلات دي نو هغه څنګه توانید د شیخ خپل حقوق به جني او هغه څنګه کوجه خپل حقوق نه دفاع وکي او څنګه کوجه بل حقوق هغه ته وپوي؟ مهم څه ګټه ده چې خوندې دې څه وایي مثلا خوندې خو حقا شرعي حقوق اسلامي حقوق وایي تعلیم وایي او مثلا وایي کاوري کې نو دا درې چې کې زمو پیسې په دولت او پولیس باندې یو دین دی یو مسؤلیت دی چې دا دولت او ولس دې زمينه مسايده کې اول ځان ته مرز دولت په زمينه مسايده کې چې تر څو خو یې تعلیم وکړي د تعلیم په بنا باندې او خپل ټولنې ته داخل شي چې په حرکت کې شي کوم چې خپل ټولنې ته مسمر واخلي شي.
من دا رئیس صاحب کچیرته یو خور یو لور یا یو مور خپل د کورنۍ سړو ته دا قینات ورنکړی شي چې زما په پولیسو کې دنده څومره مهمه ده یا په نور برخو کې زما وظیفه یا زما تعلیم څومره مهم ده نو هغه به بهر نور ته تقینات ورکړي شي هغه خپل حق غوښتلی شي؟
خو بیا مزو جناب انور څنګه بیا خبر پم د تعلیم لا ولاړیږي کنه کچېره دواړه جانبه تعلیم یافته وي دواړه جانبه تعلیم یافته وي خو اتمنه مشالای د شریعت په بنا باندې هغه وسلی اسلامي اصول مطابق باندې کول شي خزه خاوند ته خاوند خزه قناعت ورکي دې څه چې هغه دواړه پوي مثلا تجربه ولري نور خلکو نه ذکرې کچېره دواړه جانبه مثلا بي سواد اي تعلیم نه کوي مثلا امکانات ورته نه وي او اسنا غي نه لري نو په دې کې د دوه دمج نه نه چې واده توافق نه لدی بلکې مراجعه پیدا کیږي دا مناظره غديږي غديږي بل اخر خبره غت خوشاله ترسيږي چې بده ځان نور مسائل هم ما سره وري او بیا ورو بل څه کوي کچې مثلا یو جانب تعلیم یافته ده بل جانب بي تعلیم ده مثلا بل اهم کوجه تعلیم یافته کس کول شي بنا د تعلیم چې دی لري بنا د معلومات چې دی لري بنا د پوه چې دی هغه څه تجربه چې لري د جانب مخابر تعلیم یافته نه ده کنه ده که ده دې ته مقرات بخش دلایل باندې دې ته خبره واځي کې د دې ته ارګي د بد کناو ته کې مثالونه ژوند دی توي خو د ټولنې سوز دی خو د ټولنې ضرورتونه د کورنۍ نشرو تر یو ده پوري دې ته واځي کې او دوه جانب یو توافق اتمان درسيږي نو صدقه تاریخ نمو کول شو چې مثلا دا وسوزه حلف او مثلا دوی راځي چې مثلا په پولیس کې وظیفه واخلي او هم په نور مثلا برخه کې تعلیم برخه ده دې وخت کې شمه یې بحث کوي نو د دې لارې مون کول شو چې اولنې مهم ټکی زموږ تاسو چې وته ونیږي خو ځخ خپل هغه حقوقونه به خبر شي خپل مثلا هغه شریع حقوق ترلاسه کړي څه چې اسلام مبارک دین او تور کړی دوی دغه تعلیمات دي ځکه علم او تعلیم مطلب د هیواد او د انسانانو د پرمختګ سره ډېر اړین او اړین ضرورت دی.
هاشمي صاحب، دا تاسو راته وایئ چې ځوانان د خپلو حقوقو دپاره یا نجونې د خپلو حقوقو او د وظیفو د ترلاسه کولو لپاره څه کولی شي، څه شوي تر اوسه؟
بلې انوري صاحب، په دې رابطه باندې ځوانان او نجونې چې هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کولی شي سالمه مبارزه وکړي، او سالمه مبارزه د دې لارې نه کولی شي چې مقصد ځوانان سره کښېني، سره منسجم شي، منظم شي، او هغوی سره ټولنې جوړې کړي، مدني ټولنې جوړې کړي، او مقصد خپل غږ او د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې مبارزې وکړي، او هغه چې د مسؤولو ارګانونو سره په تماس کې شي تر څو د هغې لپاره چې دی دغه حقوق چې دي د ورکړی شي. لکه موږ او تاسو چې دی دا مشهور دغه ده چې حقوق ورکول کېږي نه ترلاسه کېږي. نو په همدې اساس دانی ځوانانو ته پکار دي چې دوی ورسره منظم شي، منتظم شي، او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزې ته
روان. تر اوسه پورې څه نه دي شوي کونړ کې؟
په کولر کې، البته په کولر کې په مرکز کې مونږ وینو چې یو څه مدني ټولنې شته دی، او هغې وچېرې چې فعالیتونه هم یو څه فعالیتونه هم لري، خو هغه داسې فعالیتونه دي چې فعاله دي، او مقصد هغه منظم دي چې په خپل تسموقات پر اساس باندې خپل کارونه مخې ته وړي، بلکې دغه وقفهیي دي او داسې ډېر سست دي. نو او بلخه مهمه خبره داره چې یوازې د کونړ مرکز پورې دغه فعالیتونه محدود دي. په ولسوالیو کې زه فکر نه کوم که دغه شانتې فعالیتونه مدني ټولنې یا ځوانان سره منظم او منسجم وي، او هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې او دغه کوي.
څه کول پکار دي چې هغوی ته هم دغه پیغام ورسول شي، او هغوی هم دغه حرکتونه شروع کړي تر څو په ټولنه کې د ښځو او ځوانانو حقوق معلوم شي، هغوی خپل حقوق ترلاسه کړي، یا حد اقل نجونې تعلیم ته لاړې شي وظیفې واخلي؟
دغه باندې د پوهېدو لپاره انوري صاحب، موږ تاسو ښه لاره دا ده چې د علماو د لارې نه علما چې دي دا بانفوسه قشر دی زموږ ستاسو په ټولنه کې، دې خبرې چې دي هغه اثر لري او خلک یې خبرو ته غوږ دي. نو د علماو ډېر مسؤلیت لري په دې برخه کې چې هغه د مساجدو د لارې نه په خپل تقریرونو کې، په خپل جمعې په ورځ واضح او نصیحت کې خلک او ځوانان چې دي هغه په دې قانع وي، هغه د خپلو حقوقو په رابطه باندې هغې ته ذهنیت ورکړي چې هغه مطلق دا خبره نه کوم چې یار علما چې دي هغې خپل وظیفه نه ترسره کوي، خو مقصد د په دې رابطه باندې مسؤلیت چې دی ډېر علما ورته دی، دا چې څومره ترسره کړی دی څومره نه دی، مقصد په دې رابطه مطلق دغه نه کوم. بله لاره چې موږ ورته کولی شو مطبوعاتو له لارې نه هغه چې موږ د خلکو ذهنونه روښانه کړو، د هغې په حقوقو باندې خلک خبر شي او پوه شي، او د هغې ترلاسه کولو لپاره ځوانان هڅه وکړي.
خوری لری لخطا گورا دلتا دی عاشق روان تپی و دیدار پتی تمری دی خواری گوی لیلا خوارا کنی کی تا گیدا چانا گیدا کامان دابرونه قربان رک برا برا تا گوری ما گورا لگ 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 راهم ده جانا خوزم ما خاخه و خاخه توره توره سرگه ده جانا لگ لگ را تا گورا و گورا گوری ده بودونه قربان بنگری آخی پزوان سرا
و لینا
قربان یت بنگری شمس ادقات نقدان سرا
و لینا
سوری بنگری والی نمسادا لیلا زما سوروشن بنگری یا وجنی آشقان سرا لیلا فارکن فارکه دست نکه دا صدقه چشمای سیاه قرقایت تا گوری و خیره کهی صدقه کوریای بوتایه بخوزم و خخه و خخه توره توره سرگرد جانا لگ لگ رد تا گورا و گورا توری دبوتونه ده قربان